السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خبرونه پیل شوه. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. دا هم روی چې په ننګرهار کې په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شمیر زیات شوی دی. پیل له خبرونو کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل شوي شمیر نهو تنو ته پورته سو. ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې واستولې او ایران یو ځل بیا له برېټانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکي کښتۍ خوشي کړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل شوي شمیر نهو تنو ته پورته سو. د ننګرهار د ولیوان عطاالله خوګیرنی ازادي راډیو ته په یو نوي استول شوي پیغام کې په دې اړه وویل:
متاسفانه چې د پچیرګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د شوي ځانمرګي برید د شهیدانو شمیر نهو تنو ته لوړ شو. چې په شهیدانو کې د ملک تور، د هغه دوه زامن، یو ماشوم او 15 نور ملکي وګړي شامل دي.
شغله خوګرنی وای په دې برید کې دولس نور ټپیان سوي چې د دب خبره 15 تنه د قول اردو روغتون ته د شې درملنې لپاره انتقال سوي دي. دا برید نن سهار د پچیرګام په براګام سیمه کې د قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې وسو. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار په ځینو سیمو کې داعش وسلوالو هم طالبان فعالیت لري. د افغانستان د سولې پاړه په پیکینګ کې د چین، روسیې او امریکا استازو په خپل دریمه مشورتي غونډه کې د پاکستان د ګډون هرکلی وکړ او یو ویل چې پاکستان د افغانستان په سوله کې د اسانتیا پر اوستلو کې مهم رول لوبولی سي. د څلورو هیوادونو استازو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانستان او سیمې د ثبات، سولې او سوکالۍ لپاره د سیاسي روغې جوړې په اړه نظرونه تبادله کړل. څلورو هیوادونو د افغانستان د سولې پر هغې اجماع ټینګار وکړ چې دوی د سږ کال د اپریل میاشتې په 15 نیټه د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو د ښکېلو خواوو ترمنځ وروستي تماسونه او پرمختګ مثبت وبله او هرکلی وکړ. دوی په مسکو او دوحه کې د بین الافغاني غونډې هرکلی وکړ. د دې غونډې په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې د امریکا، چین، روسیه او پاکستان کومو استازو د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. تر دې وړاندې په چین کې د امریکا سفارت وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې. د ترکیه ډیلی سبا لیکلی چې دا کار د هغه تړون له مخې سوی چې د 2013 کال په سپتمبر کې لاسلیک شوی و. دا مرستې د افغان ملي پوځ پر لوجستیکي عملیاتو لګول کیږي. له 2011 میلادي کال راهیسې څه باندې 2600 نارینه او ښځینه افغان پولیس د ترکیه د پولیسو په اکاډمۍ کې روزل شوی دي. که څه هم د جغرافي موقعیت له اړخه د افغانستان او ترکیه ترمنځ 3000 کیلومتره واټن دی، خو دواړو هیوادونو د ترکیه جمهوریت د تاسیس د پیل کلونو راهیسې په خپلو کې نږدې اړیکې ساتلې دي. زموږ اخلاص د راډیو اوري. ایران یو ځل بیا له برېټانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکي کښتۍ خوشي کړي. دغه ایراني کښتۍ تیره اونۍ په جبل الطارق کې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا سوریې ته د تیلو د انتقال په شک ونیول سوه. اروپایي دولتي سوریې اروپای ټولنې سوریې ته د تیلو پر لیږد بندیز لګولی دی. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس موسوی نن وویل چې د ایراني تیل وړونکي کښتۍ نیول یوه خطرناکه لوبه ده او پایلې به ولري. موسوی همداراز ویلي چې په دې برخه کې حقوقي پلمې د منلو نه دي او د دې کښتۍ خوشي کېدل د ټولو هیوادونو په ګټه دی. تهران تر دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې که دا کښتۍ خوشي نه سي متقابل اقدام به وکړي. برېټانیا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دریو ایراني کښتیو په هرموز تنګي کې د یوې برتانوي تیل وړونکي کښتۍ د درولو هڅه وکړه، خو ایران دا تور ردوي. د ایران د نوې غوښتنه داسې مهال سوی چې د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یوه نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې سوي دي. جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومول سوی، دا خبره پرون د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا ممکن په راتلونکو څو اونیو کې دا نړیوال ائتلاف جوړ سي. د ترکیه دفاع وزارت وایي له روسیې څخه د اس 300 ډوله توغندوی دفاعي سیستم لومړی برخه نن انقره ته ورسېدل او دا کار به په راتلونکو ورځو کې دوام وکړي. د مسکو او انقره ترمنځ دغه تړون د ترکیه او امریکا ترمنځ د شخړو عمده لامل ګڼل کیږي. د ترکیه د دفاعي صنعت ادارې په جلا توګه ویلي چې په دې سیستم پورې د تړون نورو برخو انتقال به په راتلونکو ورځو کې دوام وکړي او هر کله چې دا سیستم په بشپړ ډول چمتو سي د اړوندو چارواکو د سپارښتنې سره سم به وکارول سي. د روسیې ریا خبري اژانس راپور ورکړی چې د پوځي او تخنیکی همکاري په برخه کې د روسیې فدرالي ادارې دغه سیستم د وی برخې لیژلو پایل تایید کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ویلي و که ترکیه چې د ناتو غړې ده د جولای تر یو دیرشمه له مسکو سره د اس 300 تړون لغوه نه کړي انقره به ونیسي کړای راتلونکي کې اف 15 ډوله جنګي جټ الوتکې له امریکا وپیري. او د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیزونه ونه لګوي. د دې خبري اژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولای سي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لار پرانستې پرېږدي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. پورا پرونی کې ورته زلمی خلیلزاد وای د امریکا هڅه یوازې د دې لپاره نه دي چې افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي، بل خو د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو په افغانستان کې له ټولو خواو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره له رامنځته شوی فرصت څخه ګټه واخلي. د ننګرهار ولایت په چیراګام ولسوالۍ کې د یو قومي مخور د وراره د واده په مراسمو کې ځانمرګ ګیبرید مرګ جوړه اړولې. آیا حکومت دغه قومي مشاور او مشرانو امن ته تدابیر نیولی وو؟
قومی مشران او متنفذین نشي کولای چې یوازې ځان باندې د داعش یا طالب یا نور ډلو په مقابل کې ودرېږي.
په بهرنی موضوعاتو کې پینټاګون وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کښتیو د پوځي بدرګې لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو غور کوي. د نور مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم مخبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې څخه ځان خلاص کړي. زلمی خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره و ځلې خبرې کړي، دغه څرګندونې د یو ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته کړې دي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هدف له طالبانو سره خبرې کوي وایي متحده ایالات یوازې د دې لپاره هڅه نه کوي چې په دې هیواد کې له دغې تر ټولو اوږدې جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې چې ښځې به هم پکې ناستې وي مخته وړي. زلمی خلیلزاد دغه څرګندونې د یوې ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته چې ډېرې پوښتنې له طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې د ښځو د ونډې او د دوی د غوښتنو د اورېدو پر مسلو انڅرخېدې وکړې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور لمخې خلیلزاد له قطر څخه چې د رواني اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو کوربه و، دغې غونډې ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شوو خبرو په اړه رڼا اچوله او د هغوی پوښتنې ځوابولې. د واشنگټن د غونډې برخوالو سره ډېر اندېښنه له دې پلوه و چې له ښځو سره اندېښنې شته چې له طالبانو سره د سولې هر تړون ښایي دوی له هغو لاسته راوړنو بې برخې کړي چې په تېرو څو کلونو کې ترلاسه کړي او وضعیت ښایي بېرته د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ دورې ته وګرځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې موږ غواړو له افغانستانه له وتلو وروسته یو ډېر ښه میراث پرېږدو. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه موږ یوازې له دغې لانجې د وتلو لپاره هڅه نه کوو او یوازې ځواکونه د وتلو لپاره تړون نه کوو، بلکې موږ د سولې یو تړون غواړو. موږ له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو او شراکت غوښتونکي یو. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د قطر د بین الافغاني خبرو د پای په پریکړې لیک ویل شوي چې له جګړې وروسته د افغانستان نظام باید پر شریعت ولاړ وي او د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقونه باید خوندي شي. د واشنگټن د جورج ټاون په پوهنتون کې د غونډې یو برخواله هم د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز و. میرمن ویلز چې تر اوسه څو ځلې له طالبانو سره کتلي وویل د افغانستان اوسنی یا راتلونکی حکومت د نړیوالو مرسته کوونکو پر ملاتړ حساب نه کوي. که افغان ښځې تر فشار لاندې راولي، حقونه یې محدود کړي، هم هغوی د ټولنې دوهمه طبقه قشر وبولي. دا چې له طالبانو سره په خبرو کې څومره پرمختګ شوی، خلیل زاد وویل د سولې په خبرو کې د ټولو څلورو شامل موضوعاتو، د تروریزم پر ضد مبارزې، د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې ګډون او د یو پراخ او دوامدار اوربند په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. ښاغلی خلیل زاد د خبرو وروستی پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللی او هیله ښودلې چې دغه خبرې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مؤثره نتیجه ورکړي. لدی مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلو چې دی هیله مند چې د دغې نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. په امریکا کې د افغانستان لومړنۍ ښځینه سفیرې رویا رحماني د سولې هیلې وښودې، خو دا یې وویل چې تر اوسه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې نه دي پیل شوې. هغې د سولې د پروسې د پر مخ بیولو په وړاندې د سختو خبرو اترو وړاندوینه وکړه. ویل چې هر موافقه چې کیږي هغه به دې ته اړتیا ولري چې یو پیاوړی مرکزي حکومت یې عملي کړي. د سولې روانو خبرو په تیره بیا له ښځو سره خوشبیني او اندېښنې زیاتې کړې. غزال حارس چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استاد ده او له کابل د اسکایپ له لارې خبرې کولې، ویل چې طالبان باید د ښځو او اقلیتونو حقونه چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون خوندي کړي، د حقونو د ساتنې ضمانت وکړي. د قطر د بین الافغاني خبرو یوې ګډونوالې اصیله ورده وویل داسې ښکاري چې طالبان اوس د ښځو په اړه د پخوا خلاف یو پرمختللی نظر لري، خو دا وایي چې تر اوسه دې ته اندېښمنه ده چې ښایي طالبان خپله سختدریزه ایدیالوژي بدله نه کړي. وردک چې وایي د لومړي ځل لپاره یې په دوحه کې له طالبانو سره ولیدل، وایي دوی له موږ سره روغبړ وکړ خو لاس یې رانه کړ.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د سولې یو تړون کوي. له طالبانو سره د هغه په خبرو کې په څلورو مهمو مسایلو کې چې تر اوسه پورې ډېرې خبرې سوي، یوه هم له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ده. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې امریکا هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو خبره کوي، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د ښه میراث پرېښودو خبره هم کوي. دا دواړه په څه ډول ترلاسه کېدای شي؟
زه فکر کوم دا د سولې مسلې چې کله راپورته کېږي د طالبانو سره مذاکرات کې، په دې کې ډېر زیات پیچلي نکات راځي. او په پیچلو نکاتو کې یو دا دی چې آیا امریکا به پوره ووځي، مثلا دا خپل د وتلو مهالویش چې طالبانو سره پر موافقه کېږي، آیا دا به همدغه د موافقې پر بنیاد باندې به عملي کېږي یا به تغیر خوري؟ د دې نه علاوه مثلا نور دا سوالونه چې آیا د امریکا لپاره په افغانستان کې ولایت انتخابات دي، که د عسکرو ایستل مهالویش او په عین وخت کې د طالبانو سره سوله، چین چې دلته یوازې نه د افغانستان مسله ده بلکې د واشنگتن د انتخاباتو مسله هم راځي، چې مثلا هغه کې ټرمپ خپل حامیانو ته دا وعده ورکړې وه چې زه به په افغانستان او سوریې څخه خپل عسکر راباسم. نو زه په یو شي باندې چې کوم خبر معلومات لرم، امریکا دې ته متحده ده. په مجالسو کې ډېر واضح وایي چې مثلا موږ د عسکرو تعداد راکموو.
خبره دا ده چې تر اوسه پورې اووه دور خبرې کړي دي. په دې اووه دور خبرو کې یوه مهمه موضوع همدغه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع وه، چې وار په وار په دې کې د پرمختګ خبره هم شوې دواړو لورو. په هر صورت هغه خبره چې خلیلزاد کوي چې مونږ غواړو له افغانستان تر شا یو ښه میراث پرېږدو، آیا دغه میراث دوی تر شا پرېږدي؟ دا به فکر کوي چې د طالبانو لپاره د منلو وړ وي په هغه شکل باندې چې امریکا غواړي؟
نوري صاحب، په پنځم راوند د مذاکراتو کې کله چې طالبانو پر دې اصرار کوي چې باید تاسو په درې میاشت کې عسکر خپل وباسئ، امریکا خپل د فوج یو لوجستیک افسر ورته راوستي، ورته کړی نه وي، ورته ویل چې په تخنیکي لحاظه دغه وتل چې حد اقل یو کال وخت وي که زه یو بیس بندوم. نو د دې پیغام د دغې خبرې طالبان ته داسې یو پیغام ورکړ، بیا هغوی چې خپل په مابینځ کې مشوره کول، یعنی برداشت طالبانو دا و چې امریکا غواړي ژر ووځي او دوی دې ته لکه مخکې چې ما ویل تعهد لري او غواړي چې د افغانستان نه ووځي، نو که فقط تخنیکي لحاظ دا یو څه ستونزمنه ده. اوس بحث په دې دی چې آیا امریکا که نیمایي عسکر باسي یا د وتلو لړۍ شروع کوي، دوه سواله دلته ډېره مهمه دي. آیا بیا دا بېرته امکان لري چې مثلا که چیرې حالات خرابېږي بیا دا لړۍ ودرېږي؟ زه فکر نه کوم چې بیا به دا امکان ولري. نو په دې کې د یو صحیح میراث پاتې کېدلو سوال ډېر جدي دی. زه فکر کوم دلته څو نکات چې هغه ته باید ډېر دقیق فکر وشي. هغه دا دی چې اول کله چې په طالبانو سره سوله کېږي، د طالبانو عسکر یا جنګیالي څومره په تعداد باندې برازي طالب مشرانو سره به سوله کوي یا هغوی به تعقیبوي د سولې په لاره کې؟ خود د طالبانو داخلي بحثونو یا مثلا هغه افراد چې معلومات وایي، هغوی وایي چې موږ فکر نه کوو چې تر 50 ده د زیات موږ لاره تعقیب کړو. زما په فکر باندې د 50 نه به حتی دغه شمېره کمه وي، یعنی د 50 نه به کم طالبان جنګ پرېږدي او هغه نور به هغه ډلو سره یو ځای کیږي مثلا داعش او القاعده چې په افغانستان کې ډېر جدي دي. په عین وخت کې طالب د دغه موضوعاتو نه په استفاده مثلا کله چې په سیمه کې سفرونه کوي بیا هغه ودونه ته وایي که چیرې په افغانستان په سیاسي نظام کې موږ نه اوسېږو نو بیا دغه ستونزه د عملي حل کېدل ناشونی دي. نو زه فکر کوم د امریکا هغه کوم میراث په افغانستان کې پرېږدي هغه ډېر خوشبینه افغانانو ته نه دي چې حالات ډېر وخت کېدلی شي او په دې باندې زه فکر کوم طالبان هم ډېر واضح پوهېږي. زه داسې فکر کوم چې په یو وخت کې به که چیرې امریکا اوسي حالات خرابېږي خپله طالب به امریکا ته وایي چې یو چا عسکر پرېږده مګر اوس په دې باندې اصرار کوي چې تاسې وتل شروع کړي چین چې دوی د خپل عسکرو ته وویلی شي چې دا زموږ سوله کوو بعد د دې نه چې امریکا یو مهالویش راته راکړي مګر څه طالبان به هم د دې غوښتونکي اوسېږي د امریکا حضور او کومک ته به ضرورت لري په آینده کې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي ول ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د انتحاري حملې له کبله د مړو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پیش نن سهار د یو قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې سوی چې له کبله یې په خپله دی هم وژل شوی دی. اکرام دا موضوع تعقیب کړې ده. وروستي جزئیات له ده څخه ورو. اکرام صاحب، د مړو او ټپیانو شمیر لا هم زده او نقیز دی، وروستي ارقام څه دي؟
ګرمانه سالې صد ننګرهار ولایتي چارواکو چې کوم وروستي جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړو چې د دغه پیښې د ټپیانو شمیر 12 او د وژل شویو شمیر 9 تنو ته لوړ شوی دی چې په وژل شویو کې خپل غلط تور چې د وراره په واده کې دغه انتحاري حمله شوې ده دا هم شامل دی. د مکتور دو تنه زامن یو ماشوم او 15 نور ولسی کسان چې په وژل شویو کې شامل دي. د ننګرهار د والی ویان سوشي دی وړاندې ازادي راډیو ته وایي
په تاسو باندې چې د بچراګام ولسوالۍ مربوطات کې د سړي ځانمن کې د شهیدانو شمیر 9 تنه سره ورشو چې په شنو چې د ملک تور د هغه دوه زامن یو ماشوم او 15 نور ملکي وګړي شامل دي. اوس مهال د پیښې 12 ټپیان لرو چې 15 تنه یې د سړي د درملنې په موخه د خپلو اردو روغتون ته لږ ډول شوي چې له هغې وروسته به د امنیت شپانې ته ولېږل شي.
صالح صاحب، دا پیښه لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، نن سهار 8:00 بجې د پچیراګام ولسوالۍ د لاندې پچیر د جنډخیلو په سیمه کې وشوه، په یو واده کې وشوه. د ملکتور په نوم باندې دا د دې قومي مشر د وراره په واده کې وشوه. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې له غرمې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې ځانمرګي چې دوی کومې څېړنې کړي جنایي چارواکو ځانمرګي لږ 20 کاله عمر یې اټکل شوی دی او چې په دغه د واده په مراسمو کې ځانمرګي کړی دی. پچیراګام هغه ولسوالي ده چې وخت نا وخت پکې دغه ډول پېښې کېږي. دا سیمه له دې سره ګاونډۍ نورې ولسوالۍ چې دي، د داعش اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو غړو موجودیت پکې حس کېږي او د دوی فعالیتونه پکې حس کېږي. که څه هم په دغه پیښه کې تر دې دمه چا لاس لرل نه دي تایید کړي، کومې وسلوالې ډلې طالبانو لاس لرل پکې رد کړي دي. خو له دې نه وړاندې چې کومې پیښې په جلال آباد او د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې وخت نا وخت پېښېږي، امنیتي پیښې، نو مسؤلیت یې داعش وسلواله یا اسلامي دولت وسلواله ډله په غاړه باندې اخلي. بلې صالح،
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال په راپور کې مو اوریدل چې په ننګرهار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې د واده په مراسمو کې سوی مرګ ژوبلا وشته ده. د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د ولسی پاڅون کوونکو یو مشر ملک تور په یو ځنوژن کې حمله کې وژل سو. د راپورونو پر اساس پر ملک تور مخکې هم حملې شوې چې دی ورڅخه بعد شپات شوی وو. دا چې د نوموړي په مشرۍ ولسی پاڅون څومره د سیمې د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې او آیا حکومت ورسره لازمه همکاري کړې، د او ځینو نورو مسایلو په اړه نوریاس نوري د چارو له یو کتون کې او د ننګرهار د ولایتي شورا له یو پخواني غړي ذبیح الله زمری سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د نننني حملې تر شا به د ملک تور د وراره د واده په مراسمو وسوه او پرده سایبیره د کورنۍ ځینې غړي یې ووژل سول یا هم ټپیان سول، د دولت د کومې وسلولې ډلې لاس وي؟ ښاغلی زمری وایي،
هلته په یوه برخه کې چې د حسکې مینې ولسوالۍ سره په چراګام لاره لري، هغه د هارون بابا ساحه دی، هلته داعش نفوذ لري. او دغلته چې څه ګواښونه هم کېده، همېشه د په چراګام د ولسوالۍ دپاره د امنیت د خرابولو یا د اهدافو د ترسره کولو دپاره هغه د داعش نه کېده، د داعش د خوان دغه بریدونه همېش کېده او جګړه هم هغوی د خوانه کېده. نو دا به وروسته څرګنده شي چې دا به چا کار وي او څوک به یې په غاړه اخلي.
ملک تور ته له دې مخکې هم ګواښونه شوي و، له دې مخکې هم د څو حملو هڅه شوې وه. سره له دې چې دغه ګواښونه دته کېدل، آیا د امنیت لپاره فکر کوي چې هغه څه چې لازمه وه حکومت هم مرسته کړې که نه؟
حکومت مرسته دوی سره کړې وه. د حکومت د مرستې نه په غیر قومي مشران او متنفذین نه شي کولی چې یوازې ځان باندې د داعش یا طالب یا نورو ډلو په مقابل کې ودرېږي. حکومت د خپل د مکلفیت د مخې، د خپل د مسؤلیت د مخې، د دغسې خلکو سره چې د دښمن په مقابل کې درېږي، هغوی ته امتیازات ورکوي، لوجستیک ورکوي، امکانات، تجهیزات او د جګړې د پاره څه ضرورتونه وي د امنیت د تامین په خاطر باندې حکومت خپل مکلفیت په سمه توګه باندې ادا کړی دی. او دغسې اشخاص هم خپل رغنده ګامونه ایښي دي د امنیت په تامین کې.
خو زمری صاحب، له دې مخکې داسې شکایتونه ننګرهار او یو شمېر نورو سیمو څخه هم موږ ته رارسېدلي چې اکثرا هغه ولسي خلکو چې پاڅون کړی دی ورسره لازم مرسته نه ده شوې. تاسو اوس وایئ چې ملک تور سره به هم لازم مرسته شوې وي، اوس د ده دغه وژنه څه فکر کوئ چې دا به څه اغېز ولري؟
د امنیت د تامین دپاره له حکومت لازم همکاري کړې ده، امکانات ورته برابر کړی، د اشخاصو او د افراد یا دغه د سرلښکرو په رابطه باندې. نو دښمن هم د مختلفو تکتیکونو نه په استفادې سره غواړي چې خپل دښمنان چې په سیمه کې د دوی دپاره غواښ دی، د دوی د پلانونو د شنډولو مخه نیسي، هغوی د مختلفو تکتیکونو نه استفاده کوي. دا به زه فکر کوم په ننګرهار کې یا په ختیځ کې دا به اول ځل وي چې د واده په مراسمو کې دغسې برید کېږي او یا ځان وژنه کېږي. دا د نادراتو نه دی او دښمن هم دی د مختلفو تکتیکونو نه استفاده کوي. نو د ټول تکتیکونو د ترسیدګي هم فکر کوم دا ناممکن به یا به ستونزې را ولاړي یا به ناشونی وي، امکان به هم نه لري رنګارنګ تکتیکونو دفع کول.
د ملک تور دغه وژل کېدل ولسونو ته په تېره بیا د ننګرهار ولسونو ته څه پیغام ورکولی شي؟ آیا دوی به له دې وروسته نور هم سره متحد شي؟
د دې پکله باندې دا یو څه شبه، مګر دا ته زه ویلی شم چې د ملک تور کورنۍ او د ملک تور په څېر نور ځوانان او قومي مشران شته چې د سیمې د ډاډمن امنیت د تامین دپاره د ملک تور ځای ونیسي او د خلکو د هوساینې دپاره او د خلکو د امنیت د تامین دپاره دغه څه شبه کوي او د خلکو د هوساینې دپاره ګامونه وسي.
دغه څه د ملک تور په څېر د قومي مشرانو په برخه کې حکومت څه کولی شي په تېره بیا دغه نننۍ پېښې ته په پام سره چې په راتلونکي کې دغه ډول پېښې تکرار نه شي؟
حکومت زموږ حکومت دی، موږ د خپل حکومت تر شا دري ولاړ یو، موږ خپل حکومت او نظام ته درناوی لرو. خو هغه څه چې د کشفي ارګانونو مکلفیت دی چې دوی د پلانونو د شنډولو، د مخنیوي او د پلانونو د دښمن د پلانونو د قطع کولو د لمانځولو لپاره دوی په ټولو کې سل فیصده بیدار اوسي. دوی په بعض مواردو کې دوی پاتې راغلي. زموږ هیله او ارزو د کشفي ارګانونو دا ده چې د دښمن د پلانونو په شنډولو کې جدي اوسي او دوی ته پرې نښودل شي چې دوی خپل اهدافو ته ورسېږي. عام خلک، متنفذین، قومي مشران، علما، هغه څوک چې د نظام په حمایت کې دي، ګیراناتو کې باید دوی امنیت وساتل شي او دښمن اهدافو د مخنیوي لپاره باید قدمونه کېښودل شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی زبیح الله زمری ول ازادي راډیو سره په مرکه کې چې په پچیرګام ولسوالۍ کې د نننۍ ځانوژونکو حملې په اړه څرګندونه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو په افغانستان کې له ټولو خواوو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. دوی دا غوښتنه په پیکینګ کې په خپله درېیمه مشورتي غونډه کې کړې ده. تفصیل له عصمت څاروانه.
په قطر کې د امریکا او طالبانو او دغه راز د طالبانو او د افغانستان د حکومت د څو چارواکو په ګډون د یو شمېر افغانانو له غونډې وروسته پرون پنجشنبه د افغانستان د سولې پر لارو چارو په پیکینګ کې د څلورو هیوادونو استازو غونډه وکړه. د افغانستان د سولې په اړه په پیکینګ کې د چین، روسیې او امریکا استازو په خپله درېیمه مشورتي غونډه کې د پاکستان د ګډون هرکلی وکړ او وویل چې پاکستان د افغانستان په سوله کې د اسانتیا په راوستلو کې مهم رول لوبولی شي. د څلور هیوادونو استازو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانستان او سیمې د ثبات سولی او سوکالۍ لپاره د سیاسي روحي جوړې په اړه نظرونه تبادله کړل. څلور خواوو د افغانستان د سولې پر هغې اجماع ټینګار وکړ چې دوی د سږکال د اپریل میاشتې په 15مه نیټه د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې پرېسلا کړې وه. ټولو خواوو د شکیلو لورو ترمنځ وروستي تماسونه او پرمختګ مثبت وباله او د هغې هرکلی وکړ. دوی په مسکو او دوحه کې د بین الافغاني غونډو هرکلی هم وکړ. د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو له شکیلو افغان خواوو وغوښتل چې له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې لپاره ګټه واخلي او ژر تر ژره د طالبانو د افغانستان د حکومت او نورو افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. دوی یو وار بیا ټینګار وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي او سولې ته لار هواره کړي.
د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو هیئت ځینې غړي وایي چې کوم بدلون چې د طالبانو په رویه کې لیدل سوی د سولې د خبرو پیل او د ښځو راتلونکي ته پکې خوشبیني دوی ته پیدا سوې ده. تفصیل له خان محمد سینا.
د قطر د ناستې ګډون کوونکي چې راستانه شوي په خبرو کې اندېښنې او خوشبینۍ څرګندې شوې. د دغه ناستې یوې ګډونوالې او د افغان مېرمنو د شبکې غړې ماریا اکرمي د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې څه چې د قطر په ناسته کې مطرح شوي خوشبیني ورته ښیي او وایي چې د دغو خبرو راتلونکي ته هیله مند ده.
آغاز خوب میتونه باشه برای سال.
دیو بل دا یو خ پیل کیدای شي. مون خوشبینه یو. خسل پسلو کی باوری نه یو چې آیا دغه با تربیه طالبان چې د قطر په ناسته کې لمونګ سره ډیر خ چلند وکړو او هغه طالبان چې په سنگرونو کې جنگیږي آیا هم دغه شان نظر لري او کنه؟ طالبان وس هم د اسلامي اماراتو لید لري. هغه لید ته چې ویل درناوی کوي او پر اختیا سره ولیدل شول چې ورته لري. خو څرنګه چې موږ په ټولنه کې فعالیت لرو ښایي ډېر وخت ونیسي او زموږ مسؤلیت دی چې عامه ذهنونه بدل کړو.
طالب هنوز هم به مدید امارت اسلامي خود است.
بلخوا د قطر د ناستې د پلاوي یو شمېر نور ګډونوال بیا اندېښنې لري چې ممکن طالبان له سولې وروسته په دغو باورونو کې بدلون راولي. د قطر په ناسته کې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او اوربند ټینګار وشو. د دې ترڅنګ د ملکیانو خوندیتوب، د لاسته راوړنو ساتنه او د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه هغه نور موارد و چې د دغه پلاوي غړي ورته اشاره کوي. دوی وایي طالبانو لومړی په اسلامي امارت ټینګار درلود خو د بحثونو په پای کې د هغوی دا نظر بدل شو چې دغه چاره د تیرو کلونو لاسته راوړنو او د سولې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیلې زیاتوي. په ورته وخت کې د دغه پلاوي یو بل غړی شاګل رضایی وایي د قطر په ناسته کې خزینه ګډون کوونکو تر ډیره د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او په دې برخه کې په شته او اندېښنو بحثونه وکړل. خو دا چې دغو غوښتنو او اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه و په دې اړه اغلې رضایی څه ونه ویل. دا ټینګار کوي چې په راتلونکو ناستو کې د هم یادو موضوعګانو ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د ښځو د شبکې غړي سوریا پرلیکا وایي په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې ښځې به یو ځل بیا د طالبانو د دورې په شان حالت سره مخ نه شي. دا وایي له هغو کړنو چې جنجال پاروونکي دي باید ډډه وشي. څه تضمین موجود دی چې هغه کسان د افغانستان ته راشي او هغه ښځه چې د خپل نارینه په خوا کې ولاړه ده سپکاوی به نه کیږي؟ دا ټکي باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. مدینی فعال عادله وای افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو په بدل کې سوله ونه مني. خو د ملي یووالي حکومت له دې وړاندې ویلي چې په هیڅ صورت به د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
تاسی ازادی رادیو تا غرژی از چیخ پروانی هر ورز ده سهار پر او بجو پیلی رو ده ماشام تر او بجو دوام کبی.
تاسو لا پیغامونو
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غوندانو د علاقه ته خبره کوم. سلام او ریډینګ کې او مسلمان کاسو ته د خدای په خاطر د نړۍ صاحب جمهور له موږ سره یو ځواني وکي. یو کومک دی وکي وزیر داخله وزیر دفاع د کابل سفارت په اسلام آباد کې بانک د اسلام آباد سفارت په کابل کې بانک نور د دوستی مشتنه وای موږ د مکتب ماشومان په وینو کې لندې هیڅ خارجي سفارت باندې سول باد نه وي او نه د پارلمان د وکیلانو بچان سول باد وي. هغه په زری موټر کې ګرځي خو د غریبانو زامن د اور په لمبو کې سوځي. والسلام په احترام.
صدقه ولایت ته جوړونه سلام سره علیکم ولرم. دا طالبان او د کیان ترمنس هم با خبرې وسله د کوم ډیر خوښي او ډیر په مقصدونه کې وسو خو دا یو کې څول او ان شاء الله څول راتلین کړه نو وسل پیښه کې مو اتیا پیښه مطمئن نه څول راتلای شو نو خدای دې وکړي چې څول غره افغانستان کې څول راځي
مرلای ما د هرات ولایت نه خدای وکړي افغانستان کې دا سوله روانه ده خدای دې دغه څه دوامداره کړي طالبان ورون نه هم دا هیله ده دولت نه هم دا سوله په خیر سره وشي درته وایم چې افغانستان خلک ډېر در په دره دي ډېر جنګو ځپلي خلک دي درته وایم خدای وکړي چې دا سوله څو نظر تر زره وشي موږ خوشحالېږو او د کې به د ټول د افغانستان د خلکو د ټول د سلام او خیر به پکې وي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
خبرونو لندیز له فریبا ظاهر ناورو
د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو په بریټ کې د وژل شوی شمیر نه هټونه ته پورته سو د ننګرهار د ولیوین اتولا خوګیرنی ازادي رادیو ته ویل چې په دې بریټ کې پدې په وژلو کسانو کې د قومي مشر ملک تور دغه دوه زمان یو مشوم او 15 تر نور ملک وګړي شامل دي د شغل خوګنی خبره په دغه بریټ کې دولسته نور ټاپیان سوي دي تر اوسه د دې بریټ مسله چا نه اخیستي ترکیه افغانستان ته د 3 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې د ترکیه ډیلی سبالې کلی چې د کار دغه تړون لمخې سوي چې د 2013 کال په سپټمبر کې لاسلیک سوی وو د مرستې د افغان ملي پاوز پر لوجستیکي عملیاتو لګول کیږي ایران یو ځل بیا له بریتانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړون کې کشتۍ خوشی کړي د ایراني کشتۍ تیرونی په جبل الطارق کې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا سوریه ته د تیلو د انتقال په شک ونیول سو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس موسوی ویل دی چې د ایراني تیل وړون کې کشتۍ نیول یو خطرناک لوبه ده او پایلې به ولري د ترکیه دفاع وزارت ویل روسیې څخه د استلور سو ډول توغندوی دفاعي سیستم لومړی برخه نن انقره ته ورسېدل او دا کار به پراتلونکو ورځو کې دوام وکړي او د رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکړي چې امریکا پریکړه کړې څو د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیز و نه لګوي
تاسو ازادي رادیو ته ورجست د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري د دې او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چادر سي د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی د ازادي او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ځین نور مسایل تعقیب او د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان د کرکټ په دریو فارمټونو کې د لوبډل مشر په توګه اټاکل سوي دی د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي فضلی صاحب دغه فیصله په کوم هدف سوي ده
مننه تاسو ته دا د رادیو ټول اوریدونکو ته واکن هم راشد خان د دین مخ کې هم د کرکټ بورډ پریکړه دا و او په هغه وخت کې د دې شته ماده نه وو نو موږ د ورودی نه یې تاکلې او راشد خو تاسو ته معلوم دی چې د افغانستان د لپاره بهترین پلیر دی په نړیواله کچه او موږ روان ټي 20 ورلد کپ لپاره په 2016 نو دا د لپاره د کیپټنسي او د پرفورمنس د افغانستان د کرکټ په خیر دی
بلی فضلی صاحب خو زیات کسان دا اندیشنه لري چې یو ښه کرکټر یو ښه لوبډل مشر کېدل نه سي یا که دای لوبډل مشر کېږي د پر خپل کارکردګي باندې منفي تاثیر کولای سي ستاسو نظر پر دې اړه څه دی
کچې ته موږ وګورو په 2017 کال کې مش په خپلې کې په شپږیزه کې هم ځای کې کاند کړی او د فرګام کپتان او هغه کې فائنل یو غټي هم دا چې افغانستان ته پریمیر لیگ په 2018 کې تخپل لوبغاړو فایلو کې ورسول او که چې د سلیکشن کمیټې سره په خوښه ټول هغه لوبغاړي چې واکن هغه فټنس واس کړی وي ډیسپلین لري او پرفورمنس ولري هغه لوبغاړي د تور کې او د سر په مشوره باندې وي او دا کار وکړي نو زوم په نړۍ کې به یو ښه کپتان ثابت شي
په کرکټ بورډ کې دغه راز په ټیم کې پر ناڅاپي بدلونونو خلکو انتقادونه کړي دي د دې په باور چې دغه بدلونونو ځینو مخالفتونو او د ټیم کمزوري ته لاره هواره کړې ده ستاسو سپیناوي څه دی
همیشه کوشش د دې چې مرڅنګ کولای شو چې د نوی نسل د لپاره لا خلاص کوو او دوم پیستو لا سره د انتقال دورې ته چې
هغه لوبغاړي چې واقعا هم استعداد لري او ځوانان دي مشتر په کورنی کرکټ کې لوبیږي دا وو د خلاصو دا وو د نارې د خلاصولو لپاره هغه ته وخت کول نو خامخا بعض هغه بدلونونو ته اړتیا وي چې د کرکټ په خیر وي څه چې در اوسه پورې سوي دي کوو هغه د کرکټ په خیر کوو نو دا به بعضې خلکو هغه خلکو ته چې واقعا هم د کرکټ نه صحیح معلومات نه لري یو څه به تریخ ورته تمامېږي خو د دې نتیجه به یو دوه کاله بعد معلومېږي چې موږ په کرکټ کې څه غوښتل او څه دپاره به کول.
بله ډېره مننه. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فاضلي و چې د کرکټ د پیژندل سوي ستوري راشد خان په اړه یې معلومات راکول چې د کرکټ په دریو فارمټونو کې د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس مې بهرنی مسله تعقیبو. پینټاګان وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کښتیو د پوځي بدرګې لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز د مقام لپاره نوماند ویلي چې دغه ائتلاف د ایران د ګواښونو په وړاندې د تجارتي کښتیو د امنیت د خوندي کولو په هدف کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
یو ورځ وروسته لدې چې د ایران وسلوالو کښتیو په هرمز تنګي کې یو برتانوي کښتۍ وګواښله، پنټاګون ویلي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د خوندي کولو لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوی دی. جنرال مارک میلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومولی، دا خبره پرون د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه. جنرال میلی وویل چې دا نړیوال ائتلاف ښایي په راتلونکو څو اونیو کې جوړ شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې برتانیا د پنجشنبې په ورځ وویل د ایران دریو وسلوالو کښتیو هڅه وکړه چې په هرمز تنګي کې د برتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ ودروي. له دې مخکې د برتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه او ایراني چارواکو په غبرګون کې ګواښ کړی و چې د برتانیا دا اقدام به بې ځوابه پرې نه ږدي. په عربي خلیج کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې پراخ شوی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران اقتصاد د امریکا لخوا پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو له کبله په بد حالت کې دی. وروستیو پرمختګونو د برتانیا او اروپایي هیوادونو هغه هڅې هم زیانمنې کړي دي چې غواړي د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. په همدې حال کې د راپورونو له مخې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سمدستي په هغو چارواکو کې نه شاملوي چې بندیزونه پرې لګول شوي. څارونکي وایي دا پریکړه کولای شي د ایران د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستي پرېږدي. رویټرز خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد شوي وایي ظریف به د اوس لپاره د امریکا په بندیزونو کې نه وي شامل. دوارو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر ظریف د بندیزونو له لګولو ډډه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي.
بلخوا د بوزنیا په پوتو څاري ښار کې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه لوی قبر کې د موندل سوو مړیو د جنازې مراسم ترسره سول. ګمان کېږي چې دغه کسان به په 1995 کال کې د بوزنیا په سربرنیتسا ښار کې د ګڼې وژنې قربانیان وي. یو وار بیا احمد تکل.
د پنځشنبه په ورځ د جولای په 22مه نیټه چې د سربرنیتسا د غنې وژنې کلیزه وه، د پخوانی یوګوسلاویا د 1995 کال د کورنۍ جګړې د قربانیانو د کورنۍ ویر یو ځل بیا تازه شو. زرګونه کسانو په پوتوڅاري ښار کې د غنې وژنې د قربانیانو په یو نوي موندل شوي ډلهیز قبر کې د درې دیرشو مړو د جنازې لمونځ ادا کړ. دا مړي له یو ډلهیز قبر څخه راویستل شول او په یوه هدیره کې ښخ شول. د جنازې په دې مراسمو کې سلمیر سولیتس چې د سربرنیتسا له قتل عامه ژوندی پاتې دی هم حاضر و. سولیتس په لنډو خبرو کې خپل درد بیان کړ.
Не знам шта речи за такви люди, за тако нешто што се могло урати, а осјећај данас јест мало лакше, значи...
Не пухешам, да ди قتل عام да قربанјану па ара ци вовајам. Хунан да ди احساس غم јо ци асана дај, зака ос пухешам че зма да плар قبر черта дај, ао да дуала пара бајат кум зајта влашим. Ао пухешам че хардуна је черта шахти. Хоќи риштјаши да хест да ташри вар надај. Да да си јо غам дај че ترغمون الورده. لکه غم چې له درد سره یو ځای شي.
د بوسنیا سر پاوڅ په 1995 کال کې په سربرنیسا کې له 8000 زیات نارینه او هلکان په ډلیز ډول ووژل. د سربرنیسا قتل عام چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو ستر ناورین بلل کیږي، ملګرو ملتونو نسلي وژنه یا جنوسایډ بللی، او یو شمیر عاملانو ته یې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې سزا هم ورکړې ده. د دې ګڼې وژنې پر مهال د نږدې 1000 کسانو پته تر اوسه ورکه ده. اکثر د قربانیان په یو ځنګله کې له محاصره شوي سربرنیسا ښار څخه د ملکی وګړو د تیښتې په لاره کې په کمینونو کې په نښه شوي او وژل شوي دي. دا کسان یا ځای پر ځای وژل شوي او یا د تجمع کمپونو ته لیږدول شوي، بیا وژل شوي او وروسته په ډلیزو قبرونو کې ښخ شوي دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې اوري چې په روزګان کې د جګړو له کبله بې ځای سوي کورنۍ وایي چې لا هم د ژوند په سختو شرایطو کې ژوند کوي. شریف الله شرفت او نور تفصیل.
زبی اولا واخ فرشانو برا فوزت
دا د سری میش کارکون کې دی چې د ترنکوټ شار څخه لري په یو جګړه زپلې سیمه کې پر هغه کورونی مرستي ویشي کوم چې درې کال کې ژل خپل سیمه بي ځای سوي دي. د سری میش دغه کارکون کو ازادي راډیو ټول چې غلطه دی وصل سلو کورونی سره د غیر خوراکي توکو مرسته کوي. خو دغه خیریه ټولنی مسولین زیاتوي چې د غلطه زرګونه کورونی یا جل مرسته اړتیا لري. د یاد ټولنی مرستيال حکمت الله ازادي راډیو ته داسې ویل
سل کورونی کوم اکثرو کې ځکه بیا ځای سوي ډیر و نو موږ نه توانې د ټول سره کومک وکړو. نور موږ پیشنهادونه سوي دا غوښرم کومک کېدای شي پاینده کې وکړو ځکه چې موږ د راپورو پر اساس باندې په زرهاو کورنۍ دلته بیا ځای سوي دي او هم هغه په د جنگ په وخت کې ځینې ژوند کې او ځینې وتلې دي. دا سیمه څخه
دغه سیمه کې که څه هم د سری میاشت کې خیریه ټولنې له سلو کورنۍ سره مرستې وکړې خو سلګونه کورنۍ نورې په دې تمه راغلې وي چې ګڼې کومک به ورسره وسي خو ناامید بیرته د کورونو پر لور لاړې. دغه بې ځای سوي کورنۍ دولت ته خواس کوي چې مرستې دې ورسره وکړي. دوی وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي.
دلته ورور تشکر مې اخښنو چې زوی راغله ورور زنه ورور هغه به نه و نشته کړو ورور زنه دولت سونو چې هر څه ورور ځان دوی په وسه فرای هغه دوی مشتر دي په مکو
ته ګسرا یو نه خراب دي کورونه مې نړې دي دي ګرد ژوند ژوندګي مې ګرد خراب پرسته ده. ته دا کڼواله دغه ګر راستال دا درې کال کې شتلې دي.
هاته موکړه چې په دې اړه د ورزګانو ولایت د کډوالو او بیر ترستنیدونکو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبري وکړو چې ولې دولت له دغه بې ځای سو کورونی سره مرسته نه کوي خو هغه په دې اړه لڅ ویلو ډاډه وکړه. او ترڅنګ مو د ورزګان ولایت د مقام له مسولینو سره هم هڅه وکړه چې خبري وکړو خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومنې ورځو تاسو راغلو پیغامونو ته. د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا وروسته واورو. لمړی د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم شاهزاده نوینند کونړ ولایت مرکز اسد آباد خپل سلام علیکم سلام نورستا نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور میرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 1995 کال نه 2015 کسان پاتې دي. دغه د 1996 کال هم دغسې پاتې دي 1300 کسان پاتې دي. دا چې 1999 کال به ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني. نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې چې د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لوري ځان له وزارت ونومول شو په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه طرحه د لاسرسی شوې دی ستونزه به وي دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو د دې غوښتنې باندې مسؤلین سره شریک کړو
بلې مننه د غبل غرور به مو ورور به دوی ته جواب ورکړي
زمانم نه عثمان زه پیغام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو هیڅ نه لرو نه ډوډۍ لرو هیڅ شی نه لرو نه خیمه لرو او په سر تندر کې پروت او اشرف غني او دښمن نه دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي د الله رضا خاطر دې موږ سره کومک وکړي دې باران د پاتې یو هیڅ نه لرو
مسوسه بیا وبله اوریدونکو ام دې جګړو نه شکایت لري او دوی